سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر میشل بشلی ویلي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانی حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو نوموړی زیاتوي چې افغانستان له هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میرمن بچلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت لپاره به خواړه ومومي که نه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره یوې موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیه ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د افغانستان په شل ولایتونو کې نن د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځه څنډه کې سختې نښتې روانې دي. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې د روسیې د پلیو ځواکونو قطع اوس د کیف له مرکزي برخې سره یوازې 15 کیلومتره واټن لري او په عین حال کې د روسیې توپچی ځواک تر محاصرې لاندې سیمو باندې ډزې کوي. نن د اوکراین په څو ښارونو کې د بمباریو لپاره ځانګړي الارمونه وغږول شول او له خلکو غوښتنه وشوه چې په پناه ځایونو کې پټ شي. د یو بل خبر له مخې روسي ځواکونو د کیف په جنوب کې د اوکراین یوه پوځي هوایی اډه په نښه کړې چې په نتیجه کې د الوت کرخه او د تیلو یوه زیرمه ویجاړې شوي او همداراز د وسلو په یوه دیپو کې لویه چاودنه شوې ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د طالبانو د عفو فرمان ستایلی، خو وایي لا هم افغانستان له نویو لویو ننګونو سره مخامخ دی. بلخوا په کابل کې نن د یوه ګوند لخوا د ښځو په پلوي سوله ییز لاریون وشو.
موږ غواړو چې د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې د ښځو او د نجونو پر مخ خلاص شي.
د وزګارو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی.
دا په روزګان ولایت کې د یو پخواني د طالبانو د حکومت د یو چارواکي اواز دی چې په روزګان کې د پخواني حکومت د یوې پوستې د قومندان د وژل کېدو په اړه څرګندونې کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسي ځواکونو د اوکراین په ماریوپول ښار کې پر یو جومات د توغندیو ډزې کړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه سپورت، نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
د شیبی د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه اټکل وکړي. ښاغلي متقی د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت له جوړښت څخه ننګه کړې، خو زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات خلکو ته وړاندې شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا هم شمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي، په دې اړه وړاندوینه نشي کولای. خاغلی متقی زیاته کړي وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړي، خو دا حکومت باید له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. امیر خان متقی ویلی اوسنی سرپرست حکومت چارخی مختوری او اوس هم حادثه کوي چې په اقتصادي امنیتي او د بشری مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خود امیر خان متقی د سرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشری وضعیت ورځ تر بلې خرابې کی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملاً له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وقت له طالبانو له رسیدو څه د 5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفو څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. خغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې دوی مخالف دي او له هیواده باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی وو، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل، د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په انتالیا کې د ترکیې په انتالیا ښار کې په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ټوئیټر پانه د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا کې د پرونی کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د زده کړو او د حواله لارې د تجارتي سفرونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړي. ښاغلی وست په یو بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه او په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه چې د پوهنتونونه د نجونو لپاره پرانستل شوي او د نجونو ښوونځي پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د هغه په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې باید ډیر څه وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي وي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روزګان ولایت کې د پخوانی پوز د یوې پوستې قومندان وژل شوی دی. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه او ویل چې پیښه تیره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې شوې ده. نوموړی وایي دا کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی دی او وایي چې طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري،
په عمارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکښې دی. دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ دستي خبر شو په دم باندې بیا امنیتي کسانه مور واستول سیمه مو محاصره کړه.
د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس همدرز ویل چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د طالبانو د عمومي مشر د عفو له فرمان نه سرغړونه وکړي. خو د خاص روزګان ولسوالۍ د همدې سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د اختر محمد په نوم په تیر نظام کې د یوې امنیتي پوستې قومندان تیره شپه د خپلې کورنۍ د غړو په مخ کې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي چې ځینې یې ملکیان دي او ځینې د تیر حکومت سرتیري او یو شمیر سوداګر هم پکې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل بشلی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له ولکې وروسته د بشري تلفاتو په شمیر کې که څه هم د پام وړ کمښت راغلی، خو دا وایي چې بشري ناورین اوبښي او د بښنې له عمومي فرمان څخه سرغړونې لا هم یو ګواښ دی. میرمن بشلی ویلي چې په افغانستان کې نسبي سوله شته، خو دا وایي چې باید نور کار هم وشي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنر کابل ته د خپل سفر لپاره وروسته ویلي په افغانستان کې نسبی سوله راغلی. مشال باشلا د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې ولیکل د اګست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي د جګړې له امله په وختونو کې مرګوب لکه د پام وړ کمی راغلی خو لا ډیر کار ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمیشنر په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین اندېښمنوونکي بللی او زیاتوي له هرو درېو تنو یو یې په بیړني ډول خوړو ته اړتیا لري او غذایي خوندیتوب نه لري. د میرمن باشلا په خبره په افغانستان کې پیسو ته لاسرسی محدود دی او د بیروزګارۍ او کډوالۍ شمیره ډیره پورته ده. غلی باشلا که څه هم د بخنې له عمومي فرمان هرکلی کوي خو د خپل سری وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د میرمن باشلا په اعلامیه کې زیاته شوې پر مخکنیو چارواکو له دې ډلې پر قاضیانو د بشري حقونو په فعالانو او خبریالانو بریدونه لا هم روان دي. معترضې ښځې او د هغوی د کورنۍ ځینې غړي چې په خپل سري ډول په جنوري میاشت کې ونیول شول اوس بیرته آزاد شوي خو له دوی سره شوی چلند په دې معنا ده چې نور په افغانستان کې د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره لاریون نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشخص میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کوي. هغه ډول چې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و سو وشي کوله چې د ښځو شکایتونه ثبت او تر چارواکو ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر واخلو خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د وایم رسال انعام الله سمنګانی د طالبانو د رئیس الوزرا علم رسال عبدالسلام حنفي سره د میرمن باشل د کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو. اسلامي امارت د بشري حقونو ټولو هغو قوانینو ته ژمن دی چې له اسلام سره ټکر کې نه وي. حقوانان په کابل کې د موج تحول په نوم یو ګوند د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي سوله ییز لاریون کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته ښوونځیو کار او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي حق ورکړي. د دې ګوند رهبرۍ شورا غړی صبور بیات
او مکتبونو دروازه د شازو او د جینو پر مخ خلاص شي. شازو باید صحي خدمات ته لاسرسی ولري. د شازو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابر شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشنر په خبره شوې اعلامیه کې هم له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې پر افغانستان خپل بندیزونه راکم او د افغانانو پانګه آزاد کړي څو اقتصادي خوځښت چټک شي. میرمن باشلوایی تر هغه چې افغانستان زیاتې بودیجې ته لاسرسی ونه لري میلیونونه افغانان به هم دا ډول وځپل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان له څو نورو کورنیو راپورونو سره د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له نورو راپورونو سره به هم ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو لاندو خبرونو ته. په هلمند کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي ټپیان شوي دي. پیښه پرون ناوخته د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ په دخت سیمه کې شوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادۍ راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي.
دغه زړه مرمۍ د ماشومانو په وساطت باندې کور ته راوړل شوې وه چې له بده مرغه بیا یې انفجار کړی دي چې په پایله کې د دې کورنۍ وطنه ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان روغتون ته لېږدول شوي او تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د زړو مرمیو د چاودنو پیښې په زیاتېدو دي او په تېرو څو میاشتو کې د ناچاودو مهماتو د انفجار په پیښو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي په تایورې ولسوالۍ کې د یوې ځوان نجلۍ او یو زلمی هلک د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د هغه کس لخوا وژل شوي چې اوس د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تیره شپه په 11:40 د تایورې ولسوالۍ د لالې سرخ سیمې یو اوسیدونکي داد محمد د شاقوسی سوی د انجلۍ او هلک وژلی دي او وروسته داد محمد نومی د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ لخوا ونیول شو.
د قمندانۍ ویان زیاته کړه چې قاتل د کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ له خپلوانو څخه دی. قدر من اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په هرات ولایت کې د غوره جمناستیک په نامه د جمناستیک دوستانه سیالي نن پیل شوې. د هرات ولایت د جمناستیک فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل وحید آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې اته څلوېښت ورزشکارانو د عمرونو په دریو کټګوریو ماشومانو تنکیو ځوانانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي آزاد د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او موخه یې د ورزشکارانو د ظرفیت او مهارتونو لوړول دي. د هلمند د باسکټبال په سیالیو کې هرات ولایت لوبډلې اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یادې سیالۍ چې د شپږو ولایتونو کندهار، کابل، هلمند، غزنی، بامیان او هرات ترمنځ د کپ د میاشتې په اتلسمه نیټه پیل شوې وي. تیره ورځ یې پایلوبه د کندهار او هرات ترمنځ ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې هرات د درې شپېتو امتیازونو په لرلو سره اتره لوبډله شوه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل وه. او د بنګلادش کرکټ ملي لوبډله د درې ورځنیو او دوه ټیسټ سیالیو لپاره سویلي افریقا ته ځي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی دغه سفر د روان مارچ میاشتې په اتلسمه نیټه په یو ورځني سیالۍ سره پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به دویمې ورځنۍ لوبه د مارچ په شلمه نیټه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه به د مارچ په درویشتمه نیټه ترسره شي. د معلوماتو له مخې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لړۍ پیل شي چې لومړی د مارچ په دیرشمه نیټه او دویم او وروستی ټیسټ لوبه به د اپریل په منی ټوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. روسي ځواکونو د اوکراین په ماریوپول ښار کې یو جماعت په توغندیو وشتلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په دې جماعت کې د ماشومانو او ترکی وګړو په ګډون شاوخوا اویا کسانو له جګړو نه پناه اخیستې وه. په بیان کې راغلی دی چې د سلطان مراد او د هغه د میرمنې روکسولانا په نوم د ماریوپول ښار پر دې جومات د روسیې د یرغلګرو ځواکونو لخوا ډزې شوې دي. په بیان کې د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. اوکراینی چارواکو د روسیې پر پاوځ تور لګولی چې له ماریوپول ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو پر لاره د توپونو ډزې کوي او له دې ښاره چې شاوخوا څلور لکه او دېرش زره نفوس لري د ملکي وګړو د وتلو مخه نیسي. سره له دې چې ازادي راډیو او نورو نړیوالو رسنیو په اوکراین کې د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې د پوځ د حملو په اړه راپورونه ورکړي خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. د اوکراین لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر مرکز د روسي ځواکونو حملې روانې دي. د اوکراین د جګړې وروستی حال اسمت څاروان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې تیره شپه د درنو وسلو او چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. د سی این این خبریال له کیف څخه په ورکړي راپور کې ویلي چې له کیف څخه د باندې په بوخا، ایریپین او هوستومول سیمو کې درنې جګړې روانې دي. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په میکالایف جنوبي ښار کې د سرطاني ناروغیو یو روغتون او څو لوی هستوګ دي ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دغه روغتون سرطبيب ماکسیم بزنوسکو ویلي چې پر روغتون د بمبارۍ په مهال هلته څو سوه ناروغان بستر وو خو څوک وژل شوي نه دي. د بمبارۍ له کبله د روغتون د ودانۍ ځینې برخې او د کړکیو شیشې ویجاړې شوې دي. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو روسیا په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون د بمبارۍ تور پورې کړی و. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تېره شپه اټکل وکړ چې د جګړې د شدت په خاطر به په اوکراین کې د کووید 19 په وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر زیات شي ځکه چې د واکسین مخه نیول شوې او له دې کبله چې د خلکو لیشت را لیشت ډیر شوی وایرس ژر او زیات خپرېدای شي. په همدې حال کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیې د میلیتوپول ښاروال برمته کړی دی. د ویلي چې روسانو د ترور خواته مخه کړې او هڅه کوي چې د اوکراین قانوني استازي له منځه یوسي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس په ټلیګرام شبکه کې یو ویډیو خپره کړی چې په هغه کې د نوموړي په وینا وسلوال کسان د میلیتوپول ښاروال له ځان سره بیایي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسی په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبريږي. خو اوس لاسمت سروان سره اوسی
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدوري لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنې دوا او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې
سهار وختي دی او کارګر هم یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلورلار کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمې ته راغلی یم. پسیمه کې خټګر او رنگمالان له خپل کاري وسایلو سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندي کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یوه بله څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخرې ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغو کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیز کورنۍ نفقه ګټونکی دی. د وای د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډیر ښه روان و او کم ورځې به بیکاره و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نسته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خراب ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو. کار مار نه ملاویږي، بس بیکاره.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې په تن دي پام یو واوخت. دا وای لټول وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړی.
کار نسته، غریبی نسته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. وونه کې ملکم پیدا نسته، کور په کرا ده، پاخه کرام په موږ وخت دی پنځه میاشتې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سږکال د هود میاشتو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50% ته راکم شي. له دې وړاندې یو این ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2020 کال کې 500 ډالر ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر ته راکته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سون بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دا وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولای نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره زم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکاری چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
د دې لیکنی لیکوال وای د جنگی مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگی جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونې پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپلو طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونې پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستره زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالی څخه دا پیغام کړم، زه طالبان څخه غواړم چې دا مو شو امنیت ونسی د کزمه د سوالی د سم څخه د مرابات په سیمه کې ورته دو موټر مو ساده ځای مو شه دنګل خوا څخه چور سوي دا چې دا غلو ونسی د قانون مونږ ته وسپاري وسره.
ازادي راډیو ته پیغام دا هتي چې موږ سکری دا وسپمیاشتې او نیو میاشتې د ماجرینو دا ته مور کړی نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ماجرین ته ورکول کیږي تر هغه څه پورې د دې درخنه د والو چې څه وخت ورکول کیږي او څه وخت ورکول کیږي. دا پیغام دی او سلام علیکم ورا
پیغام ازادي دا اوس زړه کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکینان خلک یې در په دار شولو د ډوډۍ لولا کلرو د ماشان ډوډۍ چې یې خوري دا و چال دی په جمل کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موچران وخلا خلک یې خوري د خدای ری دی دا و څه چا کړ راي لا شول په جمل.
ما پیغام دا د ګران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ کې د خدای سن کار نه کوي په ځان سره کې دا سره خراب دي. ته زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو؟ په سلام په احترام
یار دا مامورینو دا یا مالیمنو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي. په تیر بیا دا مامورینو مامورینو څخه معاشات هم کم دي او شان هم ګران دي نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي. دا د بيتي او یونیسف هغه دي چې سړي څنګه جوړې په دې کې لري اني غنم کړی اني تاریخ غنم یا باسي په وګو په پورو په ګوري تاریخ کې چې څو دغه شوی او دا مالیمن چې څوک ته وجونه کیدا مامورینو ته په تیر بیا دا مامورینو مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو مو سیستم توجونه د کړه زکه چې په دې کې د دوی ځلا نه ځایږي ولې کې غلا پښته.
اما شان نیمه ما د راتل تماس یې ولې وروزه ما ګل دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتونه چې څنګه ته وخت چې سړي د په وطن کې نه تلیږي او بعض خلک و ایران ته سي او په دا مبارک کې د ماسلون نظام یې له تا کې داخل ګور را مشکل ته سلسله رسېږي وکي. بس سلام علیکم سایفما.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین. کوم خلک چې الله پاک ګډ کړی دي یا کوم خلک کمر یا کوټه یا ذکر رقم یا خپل ځاني هغه خلکو سره څوک مرسته نه کوي مرسته ایا مستحق بس همدغه د پېټي خلک دي ول دا کوم دا نور خلک دا مسایق نه دی د افغانستان باشنده نه دی په افغانستان کې حق نه لري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم شي دې خلکو له کومک ورکړي او مستر وسوسي په غیر د الله تعالی نه بلې و اسره نشته وي
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګ خبرو خو له هغه مخکې زه احمد تکل مخکله دې چې له تاسو سره خدای پمنی وکوم د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ویلي چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو دا زیاتوي چې افغانستان له هم لسترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بشلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت لپاره به خواړه عمومي کنه له هم ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فوروم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیه ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوه هیوادونو سره یو موافقه لاسلیک شي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری د ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځه څنډه کې سختې نښتې روانې دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې د روسیې د پولیو ځواکونو قطعې اوس د کیف له مرکزي برخې سره یوازې 25 کیلومتره واټن لري او په عین حال کې د روسیې توپچی ځواک تر محاصرې لاندې سیمو باندې ډزې کوي. نن د اوکراین په څو ښارونو کې د بمباریو لپاره ځانګړي الارمونه وغږول شول او له خلکو غوښتنه وشوه چې په پناه ځایونو کې پټ شي. د یو بل خبر له مخې روسي ځواکونو د کیف په جنوب کې د اوکراین یو پوځي هوایی اډه په نښه کړې چې په نتیجه کې د اډې الوت کرخه او د تیلو یو زیرمه ویجاړې شوي او همداراز د وسلو په یوه ډیپو کې لویه چاودنه شوې ده. او روسي ځواکونو د اوکراین په ماریوپول ښار کې یو جماعت په توغندیو ویشتلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې جماعت کې د ماشومانو او ترکی وګړو په ګډون شاوخوا 70 کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. په بیان کې راغلي چې د سلطان مراد او د هغه د میرمنې روکسولانا په نوم د ماریوپول ښار پر دې جماعت د روسیې د یرغلګرو ځواکونو لخوا ډزې شوي. په بیان کې د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. اوکراینی چارواکو د روسیې پر پوځ تور لګولی چې له ماریوپول ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو پر لاره د توپونو ډزې کوي او له دې ښاره چې شاوخوا 4,13,000 نفوس لري د ملکي وګړو د وتلو مخه نیسي.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پای ته ورسید.
د دوو ټیمونو تر مابین سي کندهار او کندوز د غلوب په ډیره منظمه توګه تر سره سي او د خوشحالي په فضا کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهونکې رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیستې. دا به هم اوري چې په ننګرهار کې د دوه ویشتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته رسیدلې.
نن ورځ د پایلوبي په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او که وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم ده پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاون روسی رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 24مه نیټه د ماداګاسکر له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف از